شنو دکان عزیز، در اینجا با پایان مجله خبری اول روز دست رادیو آزادی میرسیم. با برنامه های یک ساعته ما توجه کنید که پروگرام نخست را همکارم سالی ساقزای خالقی پیشکش میکند.
ملیه جان دیر زیادت مننه قدرمن دوستان و تر دیو روز در آزاده رادیو یو ساعته خبرون پیلیگی در خبر قربانی سرمونه یو زد به همو بمانه. په دې خبرونه کې د ټولو ریپورټونو په سر کې دا ریپورت اوري چې د ناتو عمومي منشي د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ نوي حکومت د نړیوالو اندېښنې رسولې دي او همداراز په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوریدای شي. خو لومړی به مو عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ له نویو حالاتو خبر کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وویل چې ولسمشر کرزی باید په کابینه کې جګړه مار شامل نکړي. د ناتو یو قومندان له افغانستان د خپلو مامورینو د ایستلو په باب د ملګرو ملتونو پریکړه وغندله. په بریتانیا کې د افغانستان د جګړې د بریالیتوب په باب د خلکو باور مخ په کمیدو دی او له یوې نظر سنجي سره سم په دغه هیواد کې د جګړې سره پلویتوب مخ په کمیدو دی. د پاکستاني طالبانو مشر خپل جنگلوی ته د مخابرې لاري په یو پیغام کې خبرداري ورکړې چې د ویریدونکو کسانو ځای دوزخ دی او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هغو دریو امریکایي غرختونکو له کورنیو سره په خوشي څرګنده کړې چې په ایران کې بندیان دي. د خبرونو تفصیل. په بریتانیا کې د افغانستان د جګړې د بریالیتوب په باب د خلکو باور مخ په کمیدو دی او له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم په هلمند کې د تیرې سه شنبې د ورځې په حمله کې چې یو افغان پولیس د لوري 15 بریتانوي سرتیري ووژل شول دا بې باوري نوره هم زیاته شوې ده. دا نظر پوښتنه چې د بریتانیا څلورم خبری چینل ترسره کړی او پرون خبره شوه شي چې په سلو کې 50 بریتانویان فکر کوي چې بریتانوي ځواکونه د افغانستان په جګړه کې بریالي نه دي او بریالیتوب ممکن نه دی. د هلمند تر پیښې مخکې یوازې دوی اونۍ د مخه په یو بل نظر پوښتنه کې 48% پوښتل شویو کسانو دې ته ورته نظر درلود، خو اکثرو خلکو د جګړې په بری باور درلود. په نوې نظر پوښتنه کې په سلو کې 15 پوښتل شوي وویلي چې له افغانستان دي برتانوي پوځیان ووزي، حال دا چې دوی اونۍ د مخه له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پلویان په سلو کې 15 ول. د ناتو یو جرمني جنرال له افغانستان څخه د خپلو مامورینو د ایستلو په باب د ملګرو ملتونو پریکړه وغندله. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې له افغانستان به خپل 600 کارکوونکي د امنیتي ملحوظاتو له کبله موقتا وباسي. جنرال ایګون رامز خبریالانو ته وویل، زه د ملګرو ملتونو په دې پریکړه ډیر راضي نه یم. هغه زیاته کړه، له افغانستان د خپلو کارکوونکو سره به دا موسسه ونه کړی شي چې پرمختګ او بری ترلاسه کړي چې موږ ورته اړتیا لرو. د جرمني دفاع وزارت د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له انتقادونو وروسته پرون وویل چې ناتو په افغانستان کې نه یوازې د حربي او جنگي ماموریت لپاره حضور لري، بلکې د دغه هیواد د بیا رغونې چارې هم پر مخ بیایي. د جرمني د دفاع وزارت ویندوی وویل، په افغانستان کې مسایل یوازې په جګړې پورې محدود او رالنډ نه دي. هغه وویل، په افغانستان کې د جرمني ځواکونو په ماموریت کې د افغانانو لپاره د غذایي امنیت د شرایطو ښه کول، د امنیتي ادارو له بیا جوړولو سره مرسته او د شی حکومتي ادارې هڅول شامل دي. په جاره نور تفصیل په روانه خبرونه کې ورسته اوریدای شي. په افغانستان کې ملګری ملتونه وایي چې کرزی باید په خپله نوې کابینه کې جګړه مارو ته چوکۍ ورنه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون وویل، کچیر حامد کرزی په خپله نوې کابینه کې اساسي اصلاحات رانه وستل او مسلکي کسانو ته د کابینې چوکۍ ورنه کړي، نو شایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر مرستو ناوړه اغیزه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي له حامد کرزي څخه وغوښتل چې په خپلې نوې کابینه کې بنیادي بدلون راولي، څو نړیواله ټولنه په ډاډه زړه له افغانستان سره مرسته وکړي. د پروان امنیه قمندان ډګر جنرال عبدالرحمن سید خلیل تیره ورځ آزادۍ راډیو ته وویل، په هغو عملیاتو کې چې د دې ولایت د غوربند درې د شینوارو ولسوالۍ په قول هیر سیمه کې وشول، امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو قمندان محمد حسین ونیو. دغه قمندان په ورانکاریو او پر دولتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود. د پروان د امنی قمندان په وینا د طالبانو دغه قمندان محمد حسین په قربان دره کې د طالبانو د قمندي مسولیت هم په غاړه درلود.
آزادی
د پاکستانی طالبانو مشر خپلو جنگیالیو ته د مخابرې له لارې په یوه پیغام کې خبرداری ورکړ چې د ویریدونکو کسانو ځای دوزخ دی. د طالبانو مشر حکیم الله مسعود خپلو جنگیالیو ته وویل دوی باید په کلکه اوامر ومني او د خپل قمندان له اجازې پرته د جګړې له میدانه ونه تښتي. نوموړي ویلي ویریدونکي کسان به دوزخ ته لاړ شي چې ډېر ناوړه ځای دی. هغه دا پیغام د پنجشنبې په ورځ د مخابرې له لارې خپلو ملاتړو ته اعلان کړ. د پاکستان پوځ د اکتوبر میاشتې له نیمایي څخه د جنوبي وزیرستان په نیمه خپلواکه سیمه کې د طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي چې ګمان کېږي د القاعده شبکې او پاکستاني طالبانو تر ټولو مهم مرکز دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هغو دریو امریکایي غرختونکو له کورنیو سره له احساساتو ډکه کتنه وکړه چې د جولای میاشتې په وروستیو کې ایران ونیول. کلینټن یو ځل بیا له ایراني مقاماتو د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. میرمن کلینټن د بهرنیو چارو په وزارت کې د شانباور، سارا شورت او جوش فاتل له کورنیو سره وکتل او خواخوږي ورسره څرګنده کړه. هغې وویل د یوې مور په صفت له دوی سره خواخوږي څرګندوي. نوموړي زیاته کړه د امریکا حکومت د دریو وړو د خوشي کېدو لپاره هر ډول هڅه کوي او پر ایران یې غږ وکړ چې د بشردوستۍ او ترحم له مخې دوی خوشي کړي. د امریکا د ټیکساس د جنوبي ایالت په یو پوځي اډه کې یو پوځي په وحشیانه ډول پر خپلو پوځي ملګرو ډزې وکړې، دولس تنه یې ووژل او یو دېرش نور یې ټپیان کړل. د امریکا د پوځ یو ویندوی وویل حمله کوونکی په برید کې ووژل شو او دوه نور سرتیري د شک په تور نیول شوي دي. ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا د تاوتریخوالي وحشتناک بغاوت و. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل چې د دې پیښې علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اسرائیلو او فلسطینیانو غواړي د غزې ترنګې د وروستۍ شخړې په باب د ملګرو ملتو په راپور کې د جنګي جرمونو د تورونو په اړه پلټنه وکړي. دا پریکړه لیک چې عربي هیوادونو د هغه مسوده چمتو کړې وه د څوارلس پینو او څلور څلوېښت مخالف رایو په مقابل کې په یو سلو څوارلس رایو تصویب شو. راپور به اوس د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي، خو کتونکي وایي چې داسې نه ښکاري چې د امنیت شورا پنځلس غړي هیوادونه دي په دې برخه کې اقدام وکړي. په راپور کې پر دواړو خواوو د غزې په شخړه کې چې له دسمبر تر جنوري پورې دوام وکړ انتقادونه شوي دي. په دې شخړه کې تر دیارلس سوه زیات فلسطینیان او دیارلس اسرائیلیان ووژل شول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په بوسنیا کې د نړیوال استاسي دفتر باید بند او یا بل ځای ته ولېږدول شي څو د دغه هیواد چارواکي د پرېکړې زیات واک ترلاسه کړي. سرګی لاوروف د څرګندونې د بوسنیا د یوه ورځني سفر په ترڅ کې په سارایوو کې وکړې. د وویل د عالي استاسي د دفتر له بندېدو سره به نړیواله ټولنه بوسنیا ته شا نه کړي، خو د بوسنیا په کورنیو چارو کې به له لاسوهنې راوګرځول شي. د عالي استاسي دفتر د بوسنیا له جګړې وروسته چې په 1920 کې پای ته ورسېده د دې لپاره جوړ شو چې سولید تړون سوله ایز تطبیق وڅاري.
د وخت د سهار ته بجې او پوره اته دقیقې شوې. زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه د سالو بجو پیل کی او د مخام ترو بجو دوام کوي چې د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې په اف ام سلا شریه خبريږي. په روانه خبرونه کې د ناتو عمومي مشر په خپل شخصي ویبلاګ کې د ولسمشر کدفی په مشرۍ نوي حکومت ته د اداري فساد مسله خورا جدي بلل ده. د جرمني دفاع وزارت وایي د افغانستان ماموریت یوازې په حربي مسایلو نه محدود دي. په خوست کې د انصاف ګوند غړي د ولسمشر کرزي له نوي حکومت ځینې غوښتنې لري.
بل چا په خوله خپل کسان مقرر نه کړي، لکه بل ځل هم د خلیزات په خوله باندې چې کوم کسان مقرر کړي وو هغو خلکو ټولو په اداري فساد باندې لاس پورې کړ او حتی دولتي پوستونه یو په بل باندې خرڅول کېدل، په دې باندې ټیکې ویل کېدې.
د افغانستان د لرغونو آثارو د بیا رغولو او ساتنې په اړه مو د اطلاعاتو او کلتور وزارت او ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې له هڅو خبرو. ترکیه د $500,000 په ارزښت د ننګرهار لیسه جوړوي او د پوهنې وزارت مرستیال نور ژمنې هم کوي.
موږ ټول مکاتب په سره وسایلو سمبال هم مطلب کمپیوټر مېز چوکۍ د کچنور مکاتب په تاسو جوړي او مجهز تعمیر به وي چې ټول سیستم به پکې موجود وي.
سوان فلو څه ډول ناروغي ده؟ په دې اړه بشپړ معلومات په همدې خبرونه او یو ریپورت کې اوریدای شئ. نور موضوعات هم څېړو او د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام اوریدل د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروئ. خبرونه خبرونه د ناتو د عمومي منشي په څرګندونو پیلو. د ناتو عمومي منشي انترس فوک راسموسن په خپل شخصي وبلاګ کې د افغانستان د نوي حکومت په اړه څرګندونې کړې دي. د حامد کرزي په مشرۍ نوي حکومت د نړیوالو اندېښنې رسولې او د اداري فساد مسله خورا جدي بللې ده. د انترس فوک راسموسن څرګندونې د احمد شیبر په ریپورت کې ورو.
د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر پای ته ورسېد، اوس هغه وخت رارسېدلی دی چې موږ د یوه غښتلي افغانستان جوړېدو ته جدي توجه وکړو. اندرس فوک راسموسن څرګنده کړه چې د غښتلي افغانستان لپاره د نړیوالو هڅو او مرستو تر څنګ په افغانستان کې داسې حکومت ته اړتیا شته چې له اداري فساد خالي وي او پکې قانون حاکم وي.
وی ناو لوک فورورد ټو دی اپوینټمنت اف ا نیو ګورنمنت under president Karzai.
موږ اوس مخته ګورو چې نوی وزیران د ولسمشر کرزی په مشرۍ ټاکل کیږي. د ناتو تړون د ولسمشر کرزی د دیجمنې هرکلی کوي چې یو پراخ بنسټه حکومت جوړوي او اداري فساد له منځه وړي. قانونیت چاته ورکول کیږي نه، ترلاسه کیږي.
Legitimacy is not simply given but earned.
راسموسن زیاته کړه چې د اداري فساد سربېره په افغانستان کې د مخدر موادو مشکل دی چې د دې مخام د حامد کرزی په مشرۍ په نوی حکومت کې باید ونیول شي. د ناتو عمومي منشي بیا په افغانستان کې لدی هیسته د ناتو د پوځي ماموریت په اړه وویل.
I want to make perfectly clear that NATO and her ISAF partners.
زه غواړم دا په ډاګه ووایم چې ناتو او د هغه ملاتړي ISAF ځواکونه له افغانستان سره په خپل ژمنو ولاړ دي. موږ به تر هغه هلته یو چې وظیفه تر سره شي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل په خپل چیرنې کې د افغانستان لپاره د لسکونو زرو نورو عسکرو غوښتنه کړې ده. د دې غوښتنې په اړه د امریکا چارواکي فکر کوي او د ناتو د نورو غړو هیوادو په برخه کې ویل کیږي چې دوی له دې سره موافق نه دي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. خو ښاغلی راسموسن دغه خبره رد کړه او وی ویل
وی هاف کرنټلی 43 نیشنز وذین دی ناتو لیډ ISAF فورس ان افغانستان مور دن 15 اف دیم
موج درڅل ویشت هیوادونه د ناتو په مشرۍ پایصاف کلرو د دوی تر 1500 ډیرو تیار اعلان کړي دي چې دوی په افغانستان کې خپل حادثه زیات کړي. نور عسكر به واستوي، د بیرغونې ټیمونه به تیار کړي او نور وسایل او وسایت به واستوي.
د دیشمنو پاړه بیا د ناتو عمومي مچو ویل چې دا ډیره مثبت خبره ده. خو د هر څه سره په افغانستان کې وغښتل سیاسي زعامت ته اړتیا شته. راسموسن زیاته کړه چې غشتلې افغاني ټولنه د نړیوال ټولنې له امنیت سره مرسته کوي او د افغانانو هم په ګټه ده.
د رپورت مو ووري چې د ناتو عمومي منشي په خپل شخصي وبلاک بخنه غوړم د افغانستان د نوي حکومت په اړه څرګندونې کړې او د حامد کرزي په مشرۍ نوي حکومت نړیوالې اندېښنې رسولې او هم د رسېدې اداري فساد مسله ډېره جدي بللې ده. بلورتا د جرمني دفاع وزارت د فرانسې د بندنیو چارو د وزارت څرګندونو په جواب کې ویلي وو چې جرمني د ناتو له نورو غړو هیوادونو سره په افغانستان کې د جګړې پیټه نه اخلي. وویل چې د افغانستان ماموریت اواز په جګړه کې نه خلاصيږي، بلکې بخنه غوړ نه خلاصيږي بلکې نورې برخې هم لري. اسمت سروان او نور جزئیات.
د جرمني دفاع وزارت د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له انتقادونو وروسته پرون وویل چې ناتو په افغانستان کې نه یوازې د حربي او جنگي ماموریت لپاره حضور لري، بلکې د دغه هیواد د بیا رغونې چارې هم پر مخ بیایي. د جرمني د دفاع وزارت ویندوی وویل په افغانستان کې مسائل یوازې په جګړې پورې محدود او رالنډ نه دي. هغه وویل په افغانستان کې د جرمني ځواکونو په ماموریت کې د افغانانو لپاره د غذایي امنیت د شرایطو ښه کول، د امنیتي ادارو له بیا جوړولو سره مرسته او د شی حکومتي اداري حسول شامل دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوشنر پرون له یو شمېر خبريالانو سره په خبرو کې پر جرمني انتقاد وکړ چې د ناتو له نورو غړو سره پوځي پیټه په وجو نه اخلي. د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې هغه له اروپایانو وغوښتل چې په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره یوه ګډه ستراتیژي جوړه کړي، ځکه چې د ناتو اوسنۍ پالیسۍ قطعا اغېزمنې نه دي. کوشتر دا هم ویلی و چې حتی موږ اروپایان هم په دې باره کې په خپل منځ کې خبرې او سلا مشورې نه کوو او دا د شرم وړ ده، ځکه چې زموږ عسکر وژل کیږي. له بل خوا د ناتو یو جرمني جنرال له افغانستان څخه د خپلو مامورینو د ایستلو په باب د ملګرو ملتونو پریکړه وغندله. ملګرو ملتو پریکړه کړې چې له افغانستانه به خپل شپږ سوه کارکوونکي د امنیتي ملحوظاتو له کبله موقتا وباسي. جنرال ایګون رامز خبریالانو ته وویل، زه د ملګرو ملتو په دې پریکړه ډېر راضي نه یم. هغه زیاته کړه که ملګرو ملتونه له افغانستانه خپل کارکوونکي وباسي، دا موسسه به ونه کړی شي چې پرمختګ او بری ترلاسه کړي چې موږ ورته اړتیا لرو.
جنگ دولک
سوله او ملي یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سهار اته بجو 15 دقیقې د زمکا کلازادې رادیو اوري. په خوست کې د انصاف ګوند لخوا پرون جوړه شوې غونډه کې د دې ولایت مختلفو ولسوالیو په لسګونو قومي مشرانو د دوهم ځل لپاره د حامد کرزي د ټاکل کېدو ملاتړ وکړ، خو له ښاغلي کرزي څخه یې وغوښتل چې په خپل نوي حکومت کې اداري اصلاحات غښتلي کړي او د اداري فساد مخه ونیسي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال امیر بهیر رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشر په توګه په انتخاباتو کې د دوهم ځل لپاره د ښاغلي حامد کرزي د بریالیتوب د ملاتړ په دې غونډه کې په افغانستان کې د انصاف د ګوند مشر انجینر احمد شاه زدران د خپلې اوږدې وینا په ترڅ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه د هغې پریکړې ستاینه وکړه چې په ترڅ کې ښاغلی حامد کرزی د دوهم ځل لپاره د افغانستان د منتخب ولسمشر په توګه اعلان شو. د ویل حامد کرزی د خپل ماموریت په تیره دوره کې د هیواد د آبادۍ، ملي یووالي، سولې او ملي پخلاینې، د بیا رغونې او اقتصادي مختیا په برخو کې نه ستړي کېدونکي حالې ځلې کړي او د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان اعتبار اوچت ساتلی دی. دا زیاته کړه اوس چې ښاغلی حامد کرزی د دوهم ځل لپاره د واک په ګادۍ کې ناست، باید د وداسې حکومت په جوړېدو اقدام وکړي چې ملت ته د منلو وړ وي، کار اهلي کار ته وسپاري او ملي مشارکت په رښتینې توګه پلی کړي. په غونډه کې د انصاف د ګوند له مشر د وینا وروسته ځینو ګډونوالو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته یو لړ غوښتنې او وړاندیزونه وکړل. دوی وویل ولسمشر حامد کرزی باید د ملي مشارکت پر بنیاد یو داسې سالمه اداره رامنځته کړي چې ټول افغانانو ته د منلو او ملاتړ وړ وي. دوی دغه راز له حامد کرزي څخه وغوښتل که د لوی پکتیا علمي کدرونه دا ځل هم لکه د تېرې دورې په څېر له پامه وغورځول شي، نو د دې پراخې سیمې خلک به له دولت څخه سخت نهیلي شي. په دې لړ کې د غونډې دوه تنو برخوالو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
زما نوم نشاندین آهنګر ده. کرزی صاحب باید دا ځل موقع د لاسه ورنه کړي، یو حیه سالمه اداره جوړه کړي. اداري فساد باید د اوس نه د پیل کړي چې مخنیوي او نور دی بل چا په خپل کسان مقرر نه کړي، لکه بل ځل هم د خلیزات په خپل باندې کوم کسان مقرر کړي وو، هغه خلکو ټولو په اداري فساد باندې لاس پورې کړ او حتی دولتي پستونه یو په بل باندې خرڅول کېدل، په دې باندې ټیکې وال کېدل. نو دا ځل باید کرزی متوجه شي د ټولو پینټونو ته چې یو سلیمه اداره رامنځته کړي، کنه پایلې به بیا د دولت هم خینې.
ما نو منور کرزی صاحب نه دا غوښتنه ده چې د مخ کې رقم تک دارو کې چې کوم مشکل وو کار رقم ته مشکل چې د آینده لپاره بیا دا عوام امید او خلق به چه ده حکومت نه فاصله و نیستی کردی تا په کار دی چه ده تغییر و تبدیل و کی او کار اخلی کار تا وسپاری.
دا یدول ورده ده ولسمشر په توګه دو حمزه لپاره د ښاغلی حامد کرزی دی بریالیتوب په مناسبت دا جوړه شوی غونډه د خوستیانو لخوا د ملي اتن په اجرا کولو سره پای ته ورسیده.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او د ملګرو ملتونو کلتوري اداروي چې دوی هڅه کوي په دې هیواد کې لرغوني آثار ترمیم او وساتي. د اطلاعات او کلتور وزارت فرانکی مرستیال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یا یونسکو له مشر سره پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په بامیان ولایت کې د بودا د مجسمو د بیا جوړولو په برخه کې د دوی ګډ کار ښه پرمخ ځي. دوی څرګنده کړه چې په راتلونکي کال کې به د بودا د مجسمو د جوړولو په اړه په کابل کې یو نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. په دې اړه په مخکړې دی راپورته
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او یونسکو یا د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره وایي چې په افغانستان کې د لرغونو آثارو د ترمیم او بیارغونې په برخه کې د دوی کارونه منظم روان دي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. د اطلاعاتو او کلتور وزارت کلتوري مرستیال محمد ضیا افشار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یونسکو له مشر سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې په بامیان ولایت کې د هغو دیوالونو د جوړولو کارونه ښه پرمخ ځي چې د بودا مجسمه پکې ولاړې وي. ښاغلی افشار څرګنده کړه چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې به د بودا د مجسمو د ترمیم او بیا جوړولو په اړه په کابل کې یو مهم نړیوال کانفرنس هم جوړ شي.
در این کنفرانس نظریات در رابطه با چگونگی بازسازی و
په دې کنفرانس کې به د بودا د مجسمو د جوړولو د څرنګوالي او مالی لګښت په اړه خبرې وشي. دا چې موږ به څومره وکولای شو دا مجسمه ترمیم کړو په هکله یې خبرې روانې دي. دا چې په تخنیکي لحاظ څنګه او په کومو موادو د بودا مجسمې بیرته جوړې کړو په را روان کنفرانس کې به پرې بحث وشي.
په بامیان ولایت کې د بودا تاریخي مجسمې په 2000 لومړی میلادي کال کې د طالبانو د رژیم په محل په توپونو والوزول شوې. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګې دوه وروسته افغان دولت یو شمیر بهرنیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو فرهنګي ادارې په کال 2003 میلادي کې د دغو مجسمو د ترمیم او بیا جوړولو لومړني کارونه پیل کړل چې تر اوسه 15 میلیونه ډالر پرې لګیدلې دي. په کابل کې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د فرهنګي ادارې مشر او یاګي وایي چې په بامیان ولایت کې د هغه کمر او دیوالونو د ترمیم او ټینګولو کارونه تر ډیره پرمختللي چې د بودا دواړه مجسمې پکې ولاړې وي. خاغلی او یاګي وویل چې د بودا د مجسمو ترمیم او بیا جوړول د افغان دولت، یونسکو او نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی.
په وړ بودا باندې کارونه روان دي او په 2010 میلادي کال کې به پای ته ورسیږي. له هغې وروسته به موږ د لوی بودا په مجسمې کار پیل کړو. د ملګرو ملتونو کلتوري اداره ډېره خوشحاله ده چې د افغانستان له دولت سره نږدې د لرغونو آثارو د ساتلو او ترمیم په برخه کې کار کوي.
په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ګڼ شمېر لرغوني آثار یا له منځه تللي او یا هم ډېر زیانمن شوي چې ترمیم او بیا جوړولو ته سخت ضرورت لري. د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې یوازې په ملي موزیم کې تر 500 زیات تاریخي او لرغوني آثار تخریب شوي چې کابو 170 بیرته ترمیم او رغول شوي دي. دغه راز په افغانستان کې لا هم یو لوی اندېښنه د لرغونو آثارو قاچاق دی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ځینو زورواکو لخوا ترسره کیږي. که څه هم افغان دولت وایي چې په دې برخه کې اقدام شوی، خو راپورونه وایي چې تاریخي او لرغوني آثار لا هم د دې هیواد په ځینو سیمو کې قاچاق کیږي چې د ساتلو په برخه کې د حکومت ترڅنګ سیمه ییز خلک هم مسؤلیت لري.
په افغانستان کې مو د تاریخي آثارو د ساتنې او د بودا مجسمې د بیا رغونې د اقداماتو په اړه واورېدل او تر یوه خبرتیا وروسته په ننګرهار او کونړ کې هم د بیا رغونو په اړه رپورټونه لرو.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ترکیه د 500,000 ډالرو په مرستې سره د ننګرهار لیسه رغوي. دا به یو عصري ودانۍ وي چې ټولې اسانتیاوې به ولري. په اړه د ازادۍ راډیو خبریال د توفا له ننګرهاره نور حاله کوي.
د ننګرهار د عالی لیسې د نوې ودانۍ د 62 ننګرهار والي ګل آغا شیرزي او د پوهنې وزارت موین صدیق پتمن کېښوده. دا تعمیر به د تدریسي بهیر لپاره هر اړخیز عصري وسایل ولري. د پوهنې وزارت موین صدیق پتمن وویل
تاسو ته معلومه ده چې د ننګرهار لیسه د ننګرهار په ولایت کې تر ټولو پخوانۍ لیسه ده او دغه تعمیر چې زموږ استاد مخته دی عمر یې د شپېتو کلونو په شاوخوا کې دا یو مرکزي لیسه ده چې موږ باید د ننګرهار په کچه یو ښه تعمیر د دې لپاره لرلی. تېر کال زموږ ترکي دوستان دلته حاضر شول چې دلته یوه ښکلې ودانۍ د ټولو تجهیزاتو سره جوړه کړي. دا ودانۍ چې اوس موږ د منصب ډبره کېښودله 2 تدریسي خونې به ولري، مجهز لابراتوار په عصري وسایلو به سموالی او دا به د ننګرهار مرکزي لیسه او دغه مخه بیا به سپورتي میدانونه دا به په دویم پړاو کې ورته جوړو. موږ غواړو ټول مکاتب په عصري وسایلو سنبال کړو، همه دلته کمپیوټر، میز او چوکۍ لکه چې نورو مکاتبو کې تاسو ګورئ یو مجهز تعمیر به وي چې ټول سیستم به پکې موجود وي. تا اټکل له مخې د 500,000 ډالرو نه به زیات لګښت پیدا شي.
د ننګرهار لیسې زده کوونکي او استادان د نوي تعمیر په جوړېدو ډېر خوښ وو. دغه لیسې مدیر وویل
دغه پخوانی تعمیر په 1409 کې جوړ شوی او د هغې د اشادارې او دروازې ډا ټولې نورې د کاره وتلې او دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا په ننګرهار کې په تاریخي لحاظ ډېره پخوانۍ لیسه ده او د دې ښه استادان لري. تنها یو مشکل چې موږ لرلو هغه د تعمیر
ننګرهار لیسیز د کوونکو استادان د خوګ د انفلوانزا لامل د دریو ونیو رخصت ته خپو. د پوهنې وزارت موین دوی په جواب کې وویل دغه تدریسي وخت جبران به په نورو آینده رخصتوي کې وکړي. دوی وویل
دغه څوره د رخصت دی دا به په تعلیمي تدریسي ساتونو کې د سیر تلافي کوچ منګو کولې شو دغه وقفه چې راغله ده دا به ته تلافي کو.
د پوهنې وزارت موین وویل په پام کې لري چې په ننګرهار کې هم د کابل په څیر افغان ترک لیسه فعال کړي.
په ننګرهار کې مو د ترکیې په مرسته د ننګرهار د لیسې د جوړېدو په اړه رپورټ اورئ. د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ ته ځو. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ په سیمه کې د کونړ په همیشه بهان سیند تر ټولو اوږد پل جوړ شو. دغه پل 280 متره اوږد او 500 متره سور لري. د پل د پرانستونکي غونډې ته زموږ خبریال روح الله انوري ورغله او دغه رپورټ رسوله.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی غونډه ته ویل دولت او مرستندوی ټولنو ځکه د کونړ پر سیند په خو او اساسی پلونو د جوړولو کار ته د لومړی توپ حق ورکړي چې دغه سیند کونړ پر دوه برخو ویشلې دي. د ورونو او خپلوانو ترمنځ واټن پیدا کړي او د ډیرو ستونزو لامل شوه دي. هغه ویل همدغه پلونه دي چې د خلکو د ستونزو کمولو او د سوداګریزو چارو د پرمختګ سبب کیږي.
پلونه زمون دلیل ده چې سین مارول شو زکه کلم چې وبود پل په منځ کې کنټرول ک دغه د وبود کنټرول ساحه شو. مونږ باید د خلکو اقتصاد پیاوړ کړو. مونږ باید فقر د منځ ویسو. کله چې مونږ د ډیولاپمنت یا بیا رغونې خبره کوو نو زمون دښمن چې دغه فقر ده. دغه اوس شیشه چې په دې وطن کې د زیاتره د فقر نه ده او د دې په ضد مبارزه سرک جوړول غواړي، پل جوړول غواړي، زراعت ته وده ورکول غواړي.
په کونړ کې د پی آر ټی یا د ولایتي بیا رغونې ډلې مشر کرنل رامیس ازادي راډیو ته د جوړ شوی پل په باب وویل د خاص کونړ پر پل یو میلیون او 1,000,000 امریکایي ډالر لګیدلی دي چې 280 متره اوږدواله او 15 متره پلنواله لري او د یو کال په اوږدو کې یې چارې بشپړې شوې دي. هغه ویل دوی د کونړ پر سیند د وو په خو او اساسي پلونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د ګورېګ او شلتون پلونو سره دا دریم پل دی چې د خلکو په واک کې ورکول کیږي او د نورو کارونه هم په ختمي دودي. کرنل رامي سوویل په دغه ټولو پلونو د 1.5 میلیونو په شاوخوا کې امریکایي ډالر لګیدلی دي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو د ځانونو پیژندګلوي څخه وروسته د جوړ شوي پل په باب ازادي راډیو ته خپل نظرونه د سرګن کړل.
موږ ته دغه مشکلات چې موږ کې د ټپانو د خیګانو کار او اوس موږ الحمدلله په خپل خپل پلو او خپل موټر کې بولو. مشکلات ډېر زمونږ آسان شو. جالبات چې غسرې موږ ته نږدې شو د دې کار ډېر مننه کوم. زه مرګ نور افضل د منګوال کړم. ډېر مشکلات مخې موږ دلته جالب مو سره جالب کې جالب ممره وزن سره جالب مو سره پیرا پوري وته د شو خبره چې سیم مې باندې جالب چا پکړه مړي به زخمې مې میزو باندې کوم نیول. دا مشکل یو پل موږ بل غوړ سره دې سره چې موږ علاقه د مزار دغه سره برابر
سره کول پیدا شول په خپله سره کې ده. دا سره موږ په لاسونو کې لري په لاس ما خپل جن باندې کړ.
د کونړ سیند دغه ولایت په خاوره کې نږدې 250 کیلومتره مزل کوي چې هر کال د سلګونو جریب ازمکه او د لسګونو کورونو د ډنګولو او د یو شمیر انسانانو د وژنې سبب کیږي. د
وخت سهار اته بجې او اته ویشت دقیقې کیدونکې دي. اوس د داسې ناروغۍ په باب چې نړیوالې اندېښنې رامنځته کړي. روان کال له پسرلي راهیسې چې اول وار په مکسیکو کې د سوین فلو یا د خنزیر د انفلونزا د خپرېدو خبر له مطبوعاتو خپور شو، تقریبا د ټولې نړۍ خلکو ته د ایچ یو ان یو ویروس نوم رسېدلی دی. خو کم شمېر خلک په دې پوهېږي چې ډاکټران سوین فلو په اوسنۍ نړۍ کې د معمول زکام په څیر ویروس ګڼي. په دې معنی چې که په دې موسم کې زکام شوی نو ډاکټر داسې ګڼي چې تاسې سوین فلو نیولی یاست. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت برابر کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د روغتیا په نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او کې چې مقر یې په جنیوا کې دی، د ساري ناروغیو د څنګه ویاند ګریګوري هارتل مطبوعاتو ته وویل
دا
غړي چې موږ په نړۍ کې د انفلونزا په اړه کومه څرنه کړې، معلومه شوې چې اکثر خلک د ایچ یو ان یو د ویروس په خاطر په انفلونزا اخته شوي دي. د لندن په رویل کالج کې ډاکټر مورین بیکر وایي اکثر ډاکټرانو سوین فلو په ناروغانو کې د علایمو له مخې تشخیص کړی دی، خو د زکام د ټولو ډولونو علایم دومره یو بل ته ورته دي چې په زیاتو واقعاتو کې ډاکټر هر ډول زکام له سوین فلو سره اشتباه کولای شي. ډاکټر بیکر وایي د سوین فلو تشخیص یوازې د لابراتواري معاینو له مخې کېدای شي، خو هغه ډیر وخت نیسي.
In terms of a definitive, this is definitely
the swine flu da virus tashkhis da pozi aw khled obod maayne la makh kidaisi zaka virus akhli aw biay rozi aw da rozana tsograzi waqt nisi poroportki wel sivich hatta pa mamuli rokhtununo ki tar sarasobi laboratory maaynat la makh da swine flu pa tashkhis ki ishtibak kidaisi د دې ویروس دقیق تشخیص یوازې په هغو محدود شمیر هیوادونو کې په ځانګړو لابراتوارونو کې ممکن دی چې د دغه ویروس په اړه په تحقیق کې د روغتیا د نړیوال سازمان ملګری دی. د سړو د فصل له رسیدو سره له یوکراین نیولې تر افغانستانه د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې خلک د سوین فلو د ویروس د خپرېدو امکان په تشویش کې کړی دی. په یوکراین کې هم د افغانستان په څیر تحصیلي موسسات په موقت ډول رخصت سوي دي. په ځینو نورو هیوادونو کې بیا د مني رخصتۍ تمدید سوي دي. په ټولو هیوادونو کې له دې کاره یو هدف دا دی چې د خلکو د سترو غونډو مخنیوی وسي او د سوین فلو انفلونزا په پراخه کچه او چټکۍ خپره نسي.
د سوین فلو یا خنزیر د انفلونزا په اړه مو واوریدل. په دې هیله چې تاسې په دغه ناروغۍ یخته نشئ، قدرمنو دوستانو، او روان ژمی پرته له کومې ناروغۍ تیر کړئ. دا مهال د سهار 8:30 شوې. اسمت سروان را سره په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی وایي چې کرزی باید په خپل نوي کابینه کې جګړه مارو ته چوکۍ ورنکړي. د جرمنی دفاع وزارت د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له انتقادونو وروسته پرون ویل چې ناتو په افغانستان کې نه یوازې د حربي او جنگي ماموریت لپاره حضور لري، بلکې د دغه هیواد د بیا رغونې چارې هم پرمخ بیایي. په بریتانیا کې د افغانستان د جګړې د بریالیتوب په باب د خلکو باور مخ په کمیدو دی، او تازه نظر پوښتنه شوه چې له دې جګړې سره د خلکو مخالفت زیات شوی دی. د ناتو یو جرمني جنرال افغانستان څخه د خپل مامورینو د استلو په باب د ملګرو ملتونو پریکړه وغندله. د پاکستاني طالبانو مشر خپل جنگیالیو ته د مخابري لاري په یو پیغام کې خبرداري ورکړی چې د جګړې له میدانه ونه تښتي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هغو دریو امریکایي غرختونکو له کورنیو سره وکتل چې په ایران کې بندیان دي. د امریکا د ټکساس د جنوبی ایالت په یو پوزي اډه کې یو پوزي په وحشیانه ډول پر خپل پوزي ملګرو ډزې وکړې، دولسنې ووشل او یو دشتوري ټپيان کړل. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اسرائیل او فلسطینیانو غواړي د غزې ترنګي د وروستۍ شخړې په باب د ملګرو ملتو په راپور کې د جنگي جرمونو د تورونو په اړه پلټنه وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر نوول چې په بوسنیا کې د نړیوال استازي دفتر باید بند او یا بل ځای ته ولېشتول شي.
سات اته بجې او 23 دقیقې دي. د خبرونه له دوهمې نیمایي څخه څو شېبې تیرې شوې او د دې د ازادۍ په څپو کې پروګرام وړاندې کوو.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
د آزادۍ په چپو کې یو درمواج آزادۍ خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د یو عادل، پاک او د خلکو لخوا سره سم نظام د جوړېدو په هیله ستاسو د دې ونې خبرونه پیل شوه. په خبرونه کې زو جلا خالو کوزه او ظریف نظر ستاسو قربایو. دوستانو، د انتخاباتو خپلواک کمیسون له نړیوال ټولنې او په خاص ډول د ملګرو ملتونو سازمان سره په همغږۍ کې د همزلي انتخابات لغوه کړ او حامد کرزی د افغانستان منتخب جمهور رئیس اعلان کړ. ډاکټر عبدالله او انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دا پریکړه هم غیر قانوني بولی، خو د ځینو چارواکو په وینا د پردې تر شا د وزارتونو او مهمو څوکیو د ویش په اړه له حامد کرزی سره خبرې کوي. په خپل ډاکټر عبدالله له جمهور رئیس کرزی سره د ائتلافي حکومت خبره رد کړې ده. یو شمیر سیاسي کډونکو په دې نظر دي چې ډاکټر عبدالله په دوهمځلي انتخاباتو کې په نه ګډون سره کوم ستر بری ترلاسه نه کړ، خو وځي نور هم پیچلې کړه. جمهور رئیس کرزی هم له ډاکټر عبدالله سره د ائتلافي حکومت جوړول رد کړی، خو وايي هر څوک په حکومت کې کار کولای شي. په همداسې یو ګډوډ حالت کې نړیواله ټولنه له حامد کرزی څخه غواړي چې په اداري فساد کې ښکیل مهم دولتي چارواکي دلري کړي، او کننو دوی به په خپل د دې کار لپاره مټې راونغاړي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دي پټاګه شوي، خو افغانان تر ډېره حده دا کسان پیژني او له څو کلونو راهیسې د جنگي مجرمینو، د بشري حقونو د سرغړونکو او د نشه یي موادو قاچاقونکو د نیولو او عدالت ته د هغوی د وړاندې کولو غوښتنه کوي. ځینو لویدیځو هیوادونو په جمهور رئیس حامد کرزی باندې فشارونه او انتقادونه زیات کړي او وایي چې د اداري فساد له منځه وړلو لپاره غوڅ او قاطع عمل نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل حامد کرزی په اداري فساد کې ښکیل دی، خو که ناتو غواړي چې په افغانستان کې کار وکړي نو د کرزی حکومت ته د مشروعیت ورکړي. دا چې ښاغلي کرزی د انتخاباتي مبارزې په جریان کې ځینو ډلو یا اشخاصو ته د ملاتړ په بدل کې ممکن د سترو او مهمو څوکیو وعدې ورکړي وي او له بلې خوا نړیواله ټولنه ورڅخه یوه کاري مسلکي پاکه او صادقه کابینه یا کاري ټیم غواړي، نو پوښتنه دلته ده چې آیا جمهور رئیس کرزی به په اصطلاح د ژرندې له دوو پلونو څخه څنګه سلامت او بریالی راووځي؟ دا پوښتنه به له محترمو میلمنو سره مطرح کړو. د خپرونې محترم میلمانه دي د مشرانو جرګې غړی ښاغلی مولوي ارسلا رحماني، د جمهور رئیس حامد کرزی د ویان مرستیال ښاغلی سیامک هیروي، او د کابل پوهنتون استاد او په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی احمد ضیا رفت.
تشکر. ما به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم به تمام شنوندگان عزیز ما و مهمانای محترم ما که در استودیو کابل تشریف دارن. خب آقای الکوزه، چطور میشه سخن اول به محترم آقای سیامک هیروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بسپاریم که حالا دور دوم ریاست جمهوری، حالا کابینه دور دوم هم یک موضوع حاد روز است که جامعه جهانی توقع داره که یک حکومت مسلکی باید شده. از او خاطر آقای هیروی سخن اول از شما، خوش آمدیم به استودیو ما.
من منوی خود سلام به خدمت شما و شنمنده شما عرض میکنم. امیدوار هستم که همینطور که حکومت نو در آستانه شکل گرفتن است، امیدهای زیادی هم در انتظار ازی است که حکومت نو چی میکنه و چی خواهد شد. ما بتانیم یک حکومتی را برای مردم افغانستان راه بکنیم تا نیازهای اولیه مردم و نیازهای اساسی مردم کابینه بتانه رفع کرده و خدمت گذار باشه. کار برای مراسم تعلیف آغاز شده و ما انشالله ظرف سه هفته آینده، یعنی در خلال سه هفته، مراسم تعلیف رئیس جمهور را به جا خواهیم کرد و همزمان با کار با سر مراسم تعلیف، رئیس جمهور مسئله تشکیل کابینه را هم در دستور کار خود قرار داده و تلاش داره تا افراد متحد، وطن دوست، متحد به منافع ملی افغانستان، کارفهم و با تجربه را به کابینه بیاره که مورد قبول مردم افغانستان باشند و خدمت به مردم افغانستان کرده بتونن. البته ما تعدادی هم در کابینه گذشته آدمای داشتیم که واقعا مردمای وطن پرست و کارکن بودند، که البته چند تایشان باقی خواهند ماند و در یک کابینه جدید متشکل از افراد نو و چند تای هم از کابینه کنه انشالله به خدمت مردم باز هم قرار خواهیم.
تشکر استاد رفعت. تقسیم سلیم شیخ راغلای زمون پروگرام ته. دا فشارون نړیوال فشارون ډیر شوې دي په حامد کرزی باندې او وای چې اداري فساد مخه دی ونیسی او داسې یو کابینه جوړه کړي چې هغه مسلکی کابینه وي او دغه مصلحتونه پکې نه وي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا نړیوال فشارونه لوي خو جمهور رئیس کرزی شاید انتخاباتو په جریان کې ځنې وعده ورکړي خلکو ته د ملاتړ په بدل کې، یعنی فکر کوئ چې د سیو مسلکی او قوي او غختل کابینه ولري راتلونکي حکومت کې څنګه؟
به نام خدا، با سلام بر شما و میهمان فرزانه شما آقای سیامک هیروی و شنوندگان عزیز رادیو. در مورد این که ما چگونه شاید حکومت باشین که یک مقدار متخصصتر و قویتر از گذشته باشه، تا یک جای میشه خوشبینی وجود داشته باشه، تا یک جای هم نه. آنچه به عنوان مایه های خوشبینی وجود دارد این است که بالاخره آقای کرزی تجربه 8 سال حکومت داری را پشت سر داره. خب وقتی رسیده که ضعف و قوتایش بتانه بررسی بکنه، این خودش یک امکان است بر قوتا بیفزای و ضعف ها بکاهه. مسئله دیگر این هست که بیش از هر زمان دیگر امروز جامعه جهانی حتی کمکایش کم کم میخوای مشروط بکنه به حکومت داری خوب در افغانستان. هرچند در گذشته هم جامعه جهانی و متحدان غربی افغانستان تاکیدهای برای حکومت خوب بر حکومت داشتند، اما هیچگاه تا به این اندازه حاضر نبوده اند که قید و شرطهای را بگذارند. این خودش یک فشار هست و یک تشویق. علاوه بر آن، خواست مردم هم مسئله دیگری هست که مبارزات انتخاباتی و این که آقای کرزی دریافتند که به دست آوردن رأی مردم کار بسیار دشواری هست، حالا بیش از هر زمان دیگر باید احساس نیاز کنند نسبت به رأی مردم و نسبت به مسئولیتی که در برابر مردم دارن. اینها امکانهایی است که میشه خوشبینی‌ها را ایجاد کنه که این بار آقای کرزی بتونه حکومت بهتر را ایجاد بکنه. اما یاد ما باشه که حکومت بهتر ایجاد کردن غیر از اینا چیزهای دیگر هم نیاز داره، یک اراده بسیار قوی، و علاوه بر اراده قوی رئیس جمهور باید دسترسی لازم به ظرفیت بشری داخلی و خارجی داشته باشه. ظرفیت بشری داخلی برای ساختن شورای وزیران و تیم خاص و بدنه حکومت.
بله استاد.
و دسترسی به ظرفیت بشری خارجی، بله، یعنی از متخصص بله. خارجی چیکونه استفاده بشه.
بله در ظرفیت مسئله تاثیر در پدا موجوده حکومت که اند کابینه که ډیر تکړه وزیران هم شته، یعنی مسلکی وزیران دی، لایق وزیران دی، خه کاری سابقه لري، اوس نمونه ناخلو ځکه چې د مور او مری خبره نشي چې دی نمونه واخصه د بلنه. نو څه فکر کوي چې د دوی موثریت به په کابینه کې یا د دې موجودیت به ګټه ولري؟ سب څنګه
ما در شورای وزیران نیاز به وزیران دانه که همزمان این چند ویژگی را داشته باشه. تخصص یک شرط مهم است. در پهلوی تخصص آگاهی از نظام اداری افغانستان و نظام اداری مترقی، چون وقتی وزیر میخواد در وزارتخانه کار کنه سیستم اداری افغانستان پاسخگو نیست، حالا باید بعضی جاهای این سیستم تعویض بشه. برای تعویض کردن نظام اداری افغانستان اول باید وزیر با نظام اداری سابق آشنایی داشته باشه تا ببینه کجای این نظام فرسوده است، کجایش میشه حفظ کرد. بعد همزمان وزیر از نظام های اداری مترقی آگاهی داشته باشه که چی رو با چی پیوند بزنه که تا نظام اداری افغانستان قوی بشه. مسئله دیگر این است که در پهلوی تخصص نمیشه یک سره به خاطر متخصص بودن کسی را بیارین رسن بر کرسی وزارت نصب کنین. باید یک سابقه کاری در اداره داشته باشه که تا بعد بدانه که همکارای خود چطور مدیریت کنه. مشکلی که در کابینه فعلی وجود دارد این است، وزیرانی هستند دانشمند متخصص، وقتی رفتن در عرصه کار چون سابقه کار اداری نداشتن همکارا را رنجانیدن، فاصله میان خود و همکاران ایجاد کردن، امنیت شغلی نتونستن به وجود بیارن، به هر حال همه ایار زمینگیر کرد این ندانمکاری ها، یا مثلا میخواسته که کار بکنه تعهد خوب داشته اما وزیر تخصص نداشته. وقتی تخصص نداشته بیشتر وزیر دستاویزی شده در دست چند تن از همکاران پینتر که به هر گونه خواستن از وزیر استفاده کردن. حالا ما علاوه بر این نیاز به وزیرانی داریم که اصلاح طلب باشن، نه انقلابی باشن نه محافظه‌کار. بعضی از وزیران متاسفانه در وزارتخانه رفتار انقلابی کردن در حالی که سیستم اداری فرسودی افغانستان به یک بارگی تحمل تغییر آنی و سریع نداره. بله. یک مقدار با احتیاط باید صورت بگیره. اما بعضی وزیران هم از آن طرف دیگر ضعف داشتن، یعنی فوق العاده محافظه‌کار بودن، تلاش کردن که وضع موجود حفظ کنن. این هم سبب شده که
تشکر
در جا بزنن
استاد.
یعنی اداره
بله بله خب مسئله د دې ته به روسته نورم وخت در کوچ تاسو خبر یو کې په دې مسئله د اهلیت او د کاری سابقه په دې ارتباط غوړو خبر یو کو.
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما نوم امید اسلامی است. سلام با شما و همه مهماناتم.
و علیکم السلام.
رفعت ما اگر اجازه باشه دیگه سوالا همش حل است، یک مداخله میکنم در چیز اگر اجازه شما باشه.
مهربانی
نظر خدا با شما شریک میسازم.
مهربانی.
خب ما به این مقدمه هایی که انتخابات چیزی که با مداخله نمیکنم چرا که وقت زیاد میگیره، اصل در مشکل در این ساحه نیست.
بله.
حالی سوال قسمه سوال شما اگر من غلط نکرده باشم که مطابق به خواست های جامعه جهانی امی حکومت آینده یا امی اداره که آینده می خود عیار کردن میتونه یا نه؟ اول همی درست؟
بله بله.
اول همی که ایجاد دو مشکل وجود داره، مشکل اساسی و بنیادی. یکی مشکل خود آقای کرزی با تیمی که با قدرت ایر رساندن، یکی مشکل خود جامعه جهانی. مشکل آقای کرزی یک بخش در خودی از اون هاست که خدا نخواسته که ما توهین نیست، یک واقعیت علمی است که آقای کرزی تمرکز ذهنی نداره. امو گپای را که امروز میزنه صبح دو روز بعد سه روز بعد عکس از او عمل میکنه. دیگه عقلانیت تخصص آقای کرزی موردی سوال است به خاطر که جذب و توان جذب مشوره نداره، مثلا مشوره آقای رفعت که فعلا گفتن. از همه اینها مهم که خلاصه بکنیم در شخصیتی از اینها امی جرأت اقدام بسیار ضعیف است. در یک کشوری بحران زده مثل افغانستان یک آدم بسیار جرأتمند به کار است، درست که انقلابی نباشه ولی جرأت عمل داشته باشه. تیمی آقای کرده خلاصه در دو بخش است. یکی تیمی سکینه به قدرت رساندن مثلا فیلپای هایی که مثلا اسماعیل خان و دوستم و مارشال و اوسوسیاف اینا هستن. مشکل اینا ده است که اینها همی عکسی دیر جامعه جهانی است. ما یک گپ از اوسوسیاف برای شما ریکارد میکنم مباشره دادن. اوسوسیاف یک وقت گفتن که رئیس جمهور میشه با خواهمی اطرافیایی که باش. اوسوسیاف گفت که ای برادر جامعه جهانی ملل متحد دار خودش را در افغانستان گرفت آمده که باز ما را به دار بزنه، این ما را رئیس جمهور میسازه. یک قول از اسماعیل خان نقل میکنم برتان. اسماعیل خان برای ما گفت که ای برادر خدا طالبا را پدرشان را بیامرزه، اگر طالبا نمی بود ولی امریکا کلگی ما را گوانتانامو روان میکرد. پس این بخشی از تیم آقای کرزی مشکل اساسی جامعه جهانی است که نه روحن نه تیوری نه عملا اینا با اینا موافق نیستن. یکی بخش دیومی بسام ایمی تیم است که اطرافی های آقای کرزی و نزدیکان از نام آقای وحید عمر اینا هستن. اینها با هم تیم فیلپای ها مشکل ساز هستن و همین دیگه برای جامعه جهانی. اینا بعضی وقت که تاثیر میگذارن سر آقای کرده که همو اهداف بسیار مهم استراتژیک آقای کرده دست میره و تو دوستای بسیار مهمش خفه میشه آقای خلاص.
بله
دیگه هم بندی سیوم که ما با اشاره میکنم بسیار وقت که وقت میگیرم و امیدوارم که کمک کنم هم یاد برنامه نبود یک طرح برنامه سی را همه استادا یا شیشتن گستاخی نشوه. امی طرح برنامه یکی سابقه بود که از من تا حال جور شده، نه تنها که او طرح برنامه تطبیق نشد، او طرح برنامه سبوتاج هم شد، بسیار کمرنگ و ضعیف شد در ذهن مردم. فعلا برنامه دیگر وجود ندارد که تا ما شنیده باشیم که تد چی برنامه این کار را پیش میبرند.
اسلامی صاحب دیر منه نه پیش الستاسی خبر مهربانی.
دیگر امی جامعه جهانی مشکلش در دو کلمه خلاصه میگم که نبود یک استراتژی مشترک. مثال عزیز که چند فرزند از به میراث پدر چند برنامه مختلف داشته باشند. اختلاف ملل متحد با آمریکا و انگلیس، اختلاف انگلیس با آمریکا در برنامه‌های خود و در عین حال اتحادیه اروپا هم حاضر کوشنر اعلان کرد که مواد پیش از آمریکا تصمیم بگیره به این مرض که اینا در یک مسیر حرکت نمیکنند. دیگه سیر معکوس ذهنیت در کشورهای غربی نسبت به جنگ افغانستان. آخرین نقطه برچیده شدن دامن جنگ از پاکستان و سرازده شدن طالبان به افغانستان مایر سند برتون میدم. من صدای مرا به عنوان یک سند تاریخی ثبت کنم. من آدم ضعیف هستم که 5 سال آقای کرزی به مراتب بدتر وضعیت خواهد شد از 8 سال گذشته. تشکر.
تشکر اسلامی صف ساسی توضیحاتون و نظرنم پر ترتیب. یا تلفن بلم روسه. مهربانی زن معرفی که پختن اوکی.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
از کوزه تا تا او تاسو همکاران ته محترم او ملمنو ته سلامونه وایم. ملنګ
وعلیکم السلام.
زه ما په نظر او د ما سوال دا ده چې کرزی صاحب باید په خپل کابینه کې ډیر اساسي تغیرات باید راولي. کدی غواړي په افغانستان کې وضع تغیر پیدا کی او وضع بهتر شي. یو سوال مې دا ده. بل سوال مې دا ده چې جهانی ټولنه یا نړیوال لخپل په افغانستان کې پیداری پسات کې ککل دي په خاطر دې چې 10% پیسې دوی د افغانستان حکومت ته ورکړي، 80% د دوی لخوانه مصرف شوی. نو څنګه وخت کې 80% د دوی لخوانه مصرف شوی دی هغه ته اشاره نه کی او 10% ته اشاره کی؟ 10% څو د فکر زی ویلې دي ټیم ویلې چې موږ دا 10% حساب ورکو. دوی ولې دا 80% لخپل خارجي انډیواله نه خارجي کمپنۍ نه
شي. خو شلو مرنګ صاحب ډیره مننه. سیو مکسب تاسو د دې اسلامي صاحب خبرو ته متوجه و یاد منم یاد شخص د مهرباني او کې څول غړ به بوسادر فاطمه خبرو کې سیف.
خب برادر ما امید اسلامي نظریات خودشان بود. ما فکر میکنم خیلی هم عینی نبود نظریاتشان بر مسائل افغانستان. یک دیدگاه خود داشتن ولی ما چیزی که میخوام عرض کنم این است که یگانه کسی که تانست وحدت ملی افغانستان با تمام وجود مشکلاتی که بود حفظ کنه و او رو با قوت نگه داره حامد کرزی بود. ضمن توجه به بازسازی افغانستان در 7-8 سال گذشته یگانه کسی که در این راه سخت تلاش کرد و دستاوردهای بزرگی هم داشتی حامد کرزی بود و یگانه کسی که هویت افغانستان را ایا کرد و پرچم افغانستان بر فراز تمام ساختمان‌های بین المللی و جامعه جهانی و ملل متحد که به اعتزاز در آورد و روابط خود با تمام کشورها، روابط افغانستان در اصل با دو کشورها به طرف حسنه شدن پیش بردی حامد کرزی بود و دستاوردهای رئیس جمهور کم نبود و مردم افغانستان هم به می خاطر بود که بیشتر از دگاه به رئیس جمهور حامد کرزی رای دادن و این یک افتخار است. انشاءالله تاریخ خواهد نوشت که حامد کرزی در طول سالهایی که حاکمیت داشت در افغانستان چی کرد. مشکلات طبیعی است که در افغانستان وجود داشته و مشکلاتی بیشتر ناشی میشه از وضعیت افغانستان، وضعیتی که ما در گذشته نه اداره داشتیم، نه حکومت داشتیم، نه اردو داشتیم، هیچ چیز نداشتیم، ولی این چیزها هم در لحاظ اساس گذاشته شده و ما نقطه‌های ضعف خودم تا به این 8 سال متوجه هستیم، میفهمیم که در کجا ضعف داریم، در کجا قوت داریم. ما تقریبا یگانه چیزی که همیشه رئیس جمهور در ملاقاتهای خود به مردم میگه ای بود که میگه روز اول که ما آمدم یک مکتوبی که می‌نوشتن و پیش ما می آوردن 12 دفعه 13 دفعه ما رو اسلام کردم. یعنی
ظرفیتون نو
یعنی نویس بود روز اول، ظرفیت نبود. حتی سواد لازم برای نوشتن یک مکتوب ابتدا وجود نداشت، ولی حالا یکی دو بار مکتوبا نوشته میشه، مثلا میره عمل میشه، ما صاحب ظرفیت شدیم، صاحب امکانات شدیم و حالا بسیاری از پروژه‌ای که در اوایل اساس گذاشته شدن حالا
سیاسته یا داوریدون پیجه پختنه که او بخیصه زیاتره من تا پیغامون هم پریدی خلق پا دا پروگرامونو کمچه دی تلیفون نو که دی نوی چه مثال لینه ده حامد کرزی سب پا شخصیت یا پا دی ارتباط دوی وای چه دی قاطع عمل نکی، فرض مثال وای چه سره گوری چه دی سم کار نکی وی جرعت نخ کار کی چه دا سره لری که دی کار ولو که پا هر سوی در این قاطعیت پا ارتباط بانده دیر پختونی دی سب
سی کنین در جامعه آسیب پذیری مثل افغانستان میفهمین عاقبت قاطعیتی که مردم از او انتظار دارن چی است؟ پس جنگ است، پس نفاق است، پس تقسیم شدن افغانستان به چند توته است، پادشاهی های جداگانه به وجود آمدن است. شما میفهمین که افغانستان سخت آسیب پذیر است، بعد از 8 سال هم آسیب پذیر است و در گذشته او کشورهای مداخله کرد در افغانستان تو کار نکردن که افغانستان یک پارچه و مردمش متحد تقریبا باقی ببنند. درست است برای خارجی ما متحد هستیم، ولی قوت داخلی ما، اتحاد و برادری ما
تقریبا
اکثر اینطور نشان داده که اجازه بدن که من ختم بکنم. بله ما آسیب پذیر هستیم و اگه قوتی که چیزی که ایان بخواین قوت عملی که از رئیس جمهور توقع دارن ای همیشه سبک سنگین شده، ولی عاقبت خوبی نداشته که رئیس جمهور بتانه مثلا بخواه که در چند روز چندین نفر بگیره و بندی بکنه و تحقیق با برای ای عاقبت بسیار بدی داره افغانستان. اول باید وحدت ملی مطمئنی داشته باشه، بعد آسته قانون برای پیاده بشه. ما
هروی سر بخنم بارم بیا خود جمهور... قانون حاکمیت تا زر صدم رسی یک... وقتی چه سره اگر از این مسلحتون پا نظر که اونیسی چه کدا سره از لرکم یا سزا ورکم، یعنی مقصد پاداش او ده سزا مثلا نوی یعنی مجازات و مقافات خب بیا قانون نه حاکم کی گیند، قانون حاکمیت تا صدم رسی گیسه.
درست است قانون تطبیق شده، تطبیق همیشه کسایی که توانست امو دستگاه با حاکم ما اوها را به محکمه بکشانه اوها جزای خود دیدن و چیزی که حالا ما میخواییم خاطر نشان بسازمی است که بارها جامعه جهانی قاطعیت خواستن، ولی امروز همون جامعه جهانی است که میای پیش رئیس جمهور عرض و عجز میگه که بلاز خدا یک کمکی همین مسئلیت خود بیشتر کن که اوضاع افغانستان شکننده شده. یعنی چیزیست که جامعه جهانی هم حالا برگشته و با عجز میخوای از حکومت افغانستان که به مسئولیت خود یکم بیفزایه.
استاد تاسیم مهربانی اوکی،
آنچه آقای امید اسلامی گفتن بررسی داشتن با بخشای زیادی از صحبتهایشان میشه موافق بود، اما با قید یک تاکید. آنچه آقای اسلامی گفتن بررسی بود بر روی هستها، ما حالا صحبت از بایدها داریم. ما میخواییم که بخشای از این هستها به تاریخ سپرده بشه، کمون ضعفایی بود که آقای اسلامی مطرح کردن، اما در بخش بایدها که رئیس جمهور باید بعد از این به بایدها بیاندیشه، بر روی هستها نباید توقف کنه تا حکومت از وضع فیدی بیرون شه. متاسفانه در بخش بایدها هم باید بخشای از هستها مورد نظر قرار گیره، چون ما نمیتونیم با این هستان واقعیت‌های تلخی است که به یک باره ببره. یک شنونده شما تاکید بر این داشتن که خب در فساد اداری افغانستان جامعه جهانی هم یک مقدار شریک بوده، در اون هم شکی نیست. حالا برای حکومت سازی خوب رئیس جمهور نیاز به دو چیز دیگر هم داره. یکی دسترسی به ابزار، حال گیریم اراده قوی هم بود، ظرفیت بشری هم ایجاد شد، شایستگان هم آمادم در تیم شورای وزیران، خب این باز کافی نیست. آیا حکومت دسترسی به ابزار لازم برای کار داره؟ وقتی صحبت از ابزار است، یکی منبع‌های لازم پولی هست و یکی امکانهای تکنیکی. نه منبع‌های لازم پولی در اختیار دولت است، نه امکانهای تکنیکی که به هر دویش ما وابستگی زیاد به خارج داره. اما حکومت چی کنه که بتانه به این منبع‌ها دست پیدا کنه؟ یکی از روش‌ها این هست که این تیم شایستگان ایجاد کنه تا تیم شایستگان جامعه جهانی را قانع بسازه که ما سزاوار این هستیم یا این ظرفیت داریم که از منبع‌های پولی و امکان‌های تکنیکی که در اختیار ما می‌گذارین استفاده بهینه بکنه. یعنی تا این دو چیز ایجاد نشه، تنها ایجاد شایسته سالری هم را به جایی نمی‌بره. اینا به هر حال از مسائلی است که سر راه حکومت قرار داره. اما یک چیز هم در نظر بگیریم، تا حالا ما صحبت میکنیم از یک حکومت خوب. حکومت خوب در رأس قدرت سه سطح داره. یک سطح رئیس جمهور و دو معاون است. سطح دیگر عضوهای شورای وزیران است. سطح سومی تیم ویژه مشورتی هست که باید به صورت ویژه در اختیار رئیس جمهور باشه تا بتونه در سطح کل دولت، کل سیاست‌ها مشوره‌های خوب برای حکومت بدن. متاسفانه در گذشته رئیس جمهور وزیر مشاور داشته، اما این تیم وزیران مشاور هم یک مقدار تیمی بوده مسئولیتی کمتر تانسته که یک تیم مشورتی قوی و لازم باشه. حالا تا اینجا فقط یک سطح به مردم معرفی شده، رئیس جمهور و دو معاون شما میشناسیم. اما ما باید منتظر بمانیم که اعضای شورای وزیران کیا هستن و بعد تیم ویژه مشورتی چی است تا در این هر سه سطح قوت ایجاد نشه، تخصص ایجاد نشه، تعهد ایجاد نشه و هر سه تا که به ظاهر از هم جدا هستن در ماهیت با هم باید پیوند پیدا بکنن ایجاد نشه، حکومت نمیتونه از وضع فیلیش به در بیاره. ما نیاز به قوتای هست در این سسد. اگه این سسد جور شد، بعد میمانه بدنه حکومت که آن بدنه حکومت به تدریج توسط قوت این سسد فوقانی میتونه ترمیم بشه و جور بشه.
سوال عمده و اساسی ایست که آیا در حکومت آینده از طرفدارای دکتر عبدالله کسی در کابینه خواهد بود یا نخواهد بود؟ امید یک جوابش بگیریم باز ببینیم به دیگه موضوع. آقای هروی در این مورد چی گفتنی دارن؟ گرچه آقای کرزه گفت در بازی ما باز از برکلگی منظورش دکتر عبدالله مسیح نیست و همچنان در اینجا بشار شایعات دیگه هم است که مثلا در مورد کابینه که صحبت های بین دکتر عبدالله و آقای کرزه صورت گرفته، بعض تقاضای مثل مثلا آقای نور باید در وظیفه فعلی خود بانه و به یکی از پسرای مثلا آقای ربانی یک وزارت داده شد، از اگه پا بخلم که اونا چطور شد دهیت موارد، اگر خلاصه به ما بگوین که هست یا نیست از آقای عبدالله کسی در کابینه.
خب همینطور که رئیس جمهور هم در کنفرانس مطبوعاتی خود گفتن که ما هیچگاه تن به حکومت ائتلافی نمیدیم، مو مسئله با قوت خود باقی است، حکومت ائتلافی منتفی شد بعد از اینکه آقای عبدالله از کاندیداری خود صرف نظر کرد و به دور دوم انتخابات نرفت. حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان برنده انتخابات اعلام شد و رئیس جمهور کابینی که خودش لازم ببینه او را می‌سازه. البته در این کابینه رئیس جمهور گفت که ما مشارکت ملی را مد نظر خواهم گرفت و به یقین که مشارکت ملی در این کابینه خواهد بود.
تشکر.
د آزادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له دریونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
افغانستان افغانستان نور اضافه پتونو دیو دغه سره راشي دیو بیگ سره سره دغه پاسپورت دی او کوي ورکه هغه یو پاس دغه تابعیت مخکې کې کوور ان کې بل تابعیت اخلي بیر ته ځخ خپل وطن لږی دغه مشکلات سره ما یو پښتنه ده چې دلته خو کرځي چې اوس داخلك نشي لري کوله مونږ ته پته ده ځکه دی خلک سره وادي کړی دی دوله کمپاین نه کړی دی سره فرزان با قدرت خلک دی کدی لري کین بیا مخالف طالبانو ته ځي زما پښتنه ده چې مکتب نه چې اول د دغه اداري فساد نه د رشوت نه اول دا مهمه نه ده چې طالبانو سره خبرې وکړي صلح وشي که بیا دا خلک دې لرې کړي که ورته سترګې برګې کړي د تېښتې ځای خو به یې نه وي که نه هلته خو به نه ځي چې مخالف کېږي اوس که چا ته ووایي که ډاکټر عبدالله ته سترګې برګې کړي هم تښتي به او پلو به طالبانو سره ودرېږي او که دې نورو ته دا نور ټوپک سالاران چې دي دې ته سترګې برګې کړي هم تښتي به مخالف له به ورځي نو اول دغه د صلح خبره مخکې نه ده د دې نه چې اول هغه مخې را بنده شي او که بیا د یار پلوزي تېښتې لار به هم نه لري ستاسې توجه نه مننه
مننه ډاکټر صاحب
من فکر میکنم مفسد به طالبان نخواهد رفت برای از اینکه جایگاه حتی در بین مخالفین هم مفسد نداره مفسد فرار میکنه مثلا به پاکستان یا به ایران و به شکل غیر قانونی در اونجا زندگی میکنه مخفی زندگی خواهد کرد و نه به شکل علنی و راه برگشتی هم نداره و ما مناسبات دیپلماتیک حسنه با ایران و پاکستان داریم هر مفسد و هر کسی که با فساد یعنی متهم بود فرار کرد ما شکر خدا مناسباتی که با کشورهای جهان داریم از هر کشور بخوایم او را مسترد خواهد کرد چند روز پیش یک تروریست ما از عربستان سعودی خواستیم که از میدان هوایی او را دستگیر کردن و پس به افغانستان مسترد کردن یعنی ما حتی از کشورهای اسلامی مثل عربستان سعودی اگر تقاضای کمک بکنیم در این عرصه با ما همکاری میکنن من فکر نکنم که کسی که از چشم قانون فرار بکنه از چشم ملت و مردم تا زنده باشه بتونه فرار بکنه یک روز دستگیر خواهد شد ولی این کسایی که در آینده تام شوند و یا تعقیب عدلی متوجهشون باشه طبیعی است که گرفتار خواهند
بله تشکر بله دوستان و تاسید آزاده پسپوک در